دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. پاکستان کې د لاهور د ببی بری د وروستو د احتجاجي مظاهرو، د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو د غوښتنو، د ولسمشر اشرف غنی سعودي عربستان ته سفر، او دا به هم موري چې په بلوچستان کې د پولیو پر ضد کارکونکي د کوم خطر سره مخ دي. یو ادبي راپور هم لرو. خوړم به د دې وخت خبرونه. لاہور کې د اتوار پورس پر دوو کلیساو تر غبرګو ځوان وجون کو بریدونو وروستو د پاکستان په لوی خارونو کې عیسویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د شمالي وزیرستان بیکور شوي خلکو د حکومت لخوا د دوی کورونو ته د ستنېدو د اعلان هرکلی کړی دی او د پرامنا وزیرستان غوښتنه یې کړې ده. او هندوستان هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیولی دی. د خبرونو تفصیل. لاهور کې د اتوار په ورځ پر دوو کلیساو تر غبرګو ځان وجونکو بریدونو وروستو د پاکستان په لویو ښارونو کې عیسویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون عیسویان پرون په کوټه کې هم د احتجاج په توګه راووتل. پر کلیسا برید یې په سختو ټکو کې وغاند او د ترهګرۍ پر ضد یې شعارونه ورکړل. د مشال لیډو افغان څنګه سره د خبرو په وخت یو شمېر احتجاج کوونکو وویل چې دوی هم د ترهګرۍ له احتمالي بریدونو زانونا خوندی نه احساسوی.
دہشت گردی نے نہ کو امام بار چھوڑی ہے، نہ کو مسجد چھوڑی ہے، نہ کو مندر چھوڑا ہے.
ترہ گرے خون کو امام بارگا، نہ کو مسجد، نہ مندر، او نہ کلیسا پر شوا دا خویت دین ایمان نہ لری.
مجبور ہیں ہم لوگ، کیا کر سکتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں ہم لوگ.
مج مجبور یو چکا ولای سو مش پ وڑو کی دمال کے مثال یو امنیتی ادارے مش تو توجہ نہ کوی از مش دا استو گنزایو نو کلیسا و ہت امنیت نہ دینے ول سوئی.
د لاهور د جنرال هسپتال مشر ډاکټر سعید صوبن خبریالانو ته ویلي د ترهګرې په دې برید کې د وژل شو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده او تر اویاو ډیر ټپیان دي. د شمالي وزیرستان بې کورشوي خلکو د حکومت لخوا د دوی کورونو ته د ستنېدو د اعلان هرکلی کړی دی او د پرامن وزیرستان غوښتنه کړې ده. تیر ورځ بنو کې مشال لیډیو سره د خبرو په وخت د شمالي وزیرستان بې کورشو خلکو وویل چې حکومت دې د بې کورشو خلکو تاوانونه پوره کړي. د جمعې په ورځ په خبر کې خبریالانو سره د خبرو په وخت د خیبر پښتونخوا گورنر اعلان وکړ چې د مارچ د 1.5 نیټې نه بعد د شمالي وزیرستان بې کورشوي خلک خپلو کورونو ته ستنېده پیل کړي. د بې کورشو خلکو د تاوانونو پوره کولو په اړه مشال لیډو سره د خبرو په وخت له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر وویل
۱۴,۰۰۰ روپے
نن د بلوچستان په 9 ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د پولیو پر ضد کارکوونکي وایي د امنیت د خطر سره مخ دي. د سیمې نه د مشال لیډو د خبریال د راپور سره سم په کوټه ضلع کې د کمپاین د امنیت د ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. تیره ورځ مشال لیډو سره د خبرو په وخت د پولیو پر ضد یو شمېر کارکوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د امنیت لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت د پولیو پر ضد د کارکوونکو د امنیت لپاره د خپلو ټولو وسیلو نه کار اخلي.
صوبایي حکومت بالکل ذمہ دی. صوبایي حکومت داغه د پاره انتظامات د مشکلی دی پر مخ باندې ګوردی د پاره ترتیب نیول سوی دی. صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولی دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې.
د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیولې دي. هندي چارواکو ویلي چې اشرف غنی به د اپریل په میاشت کې له نوي ډیلي څخه کتنه وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په 13 نومبر میاشت کې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان د سرمشرې په مهال افغان ولسمشر ته هند ته د سفر بلنه ورکړې وه. د هند رسنیو د خبر له مخې داغه د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې په یو خصوصي سفر هند ته تللی په نوې ډیلی کې په یو غونډه کې ویلي افغانستان غواړي چې له هند سره ستراتیژیکي اړیکې لا پیاوړې کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي چې تر ډېره حده اوس اختلافات سیاسي پریکړې ته اړتیا لري تر څو تهران خپل ژمنه پر ځای کړي او د نړۍ ته ثابته کړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. پرون له امریکایي سی بي ایس ټلویزیون سره په خبرو کې کیری وویل تهران د روس د هغې موافقې پر ټولو برخو عمل کړی چې یو کال مخکې مو ترلاسه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو یوې سیاسي موافقې ته د رسېدو لپاره د مارچ 1 نېټه ټاکلې چې له هغې وروسته به یوې دایمي موافقې ته د رسېدو لپاره د جون تر وروستۍ نېټې پورې خبرې اترې په مخ ځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ یې له مخکې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د یوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چایې کېدی شوې د روسیې د اټومي وسلې ځواکونه اضطراري حالت ته چمتو شي ویل دې تیار و چې دا کار کړی وي. دغه 3 ساعته مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د یک شنبې په ورځ خپور شو. او د شام فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو دمشق نږدې په یوه سیمه چې د یغیانو په ولکه کې ده په بمباری کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. په برتانیا کې مش د شام د بشري حقونو د سار ډلې ویلي د یک شنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې د دمشق په شمال لویدیځ کې پروت د دوما خارګوټې په نښه شوی و.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کتاب ستار کلی اوریدونکو زمونږه د خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. لاهور کې په 2 کلیساو د بمی بریدونو وروسته پاکستان کې سویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی.
دهشتګردۍ نه کوم مابار چھوڑی ہے نہ کوم مسجد چھوڑی ہے نہ کوم مندر چھوڑا ہے.
بلوچستان کې د پولیو پر ضد کارکونکو وایي د امنیتی خطر سره مخ دي. خو د صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې.
د شمالي وزیرستان بیکرو شو خلکو غوښتنه کړې ده حکومت دې د دوی د ستنېدو په اړه خپل وعده دا ځل پوره کړي.
بیا همیشه د 31 مارچ اعلان شوه ده دې ته موږ هرکلی وایي ځکه چې دا د نوي ژوند یو ارزو ده چې موږ خپلې کړی ته خپلې علاقې ته لاړ شي.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور یو شمېر راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو 13 ورځ په لاهور کې پر 2 کلیساو د ترهګرو بریدونو وروسته په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. په دغه اړه د راپور درکو خړومبې ورځو اسلام آباد ته چرته نچر اسر احمد الله د ټلیفون په کرخه دی ځان خبرو چې په دغه برید کې د وجل شو کسانو شمیره تر کومه حده ورسېد او په دې کې څومره کسان ټپیان دي. احمد الله تاسو ستړي مو شوې؟ امسارم په خیر.
خدای دې بخښاین
احمد الله. دا سره پورنه دي چې په دغه بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. سم معلومات دي په دې اړه
شاهین؟ 13 ورځ چې د لاهور خار په یوهن آباد سیمه کې کوم 2 چرچونه وو، کرایست چرچ او کیتولیک، هغه مخې ته چې کوم 2 ځانوژونکي کې بریدونه شوي وو، نو په هغه کې د مړو شمېره چې کومه ده هغه 15 تر رسیدلې ده او جوبل تنان چې کوم دي هغه د 80 نه زیات دي. پنجاب پولیسو چې کوم ترجمان ده د هغه د وینا تر مخه چې په 14 کې پرون خو هغه د 10 کسانو د وژنې تصدیق کوو، ولی د هغه وروسته چې کوم په هسپتال کې جوبل تنان او نور چې کله د غراوړلې شو خلکو ډیډ باډیز هم د هغې وروسته دوی ویل چې اوس د مړو شمېره چې کومه ده هغه 15 ته رسېدلې ده او دغه شان چې بل تنان د هسپتال د انتظامیه تر مخه نو هغوی 70 چې کوم دي نه دوه کم 70 چې کوم کسان دي هغې ښې چې دا په دې برید کې د دوانو چاودنو کې دا
دوه کم 70 یعنی 80 یا دوه کم 80
بالکل دغه کسان چې کوم دي هغه په دې برید کې جوبل شوي دي او دا مهال چې کوم جنرال هسپتال دي او نور دغه هسپتالونه دي په هغې کې پراته دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه د پیښو غندنه کړې ده او رپورټ یې غوښته دی او هغې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په عیسایي ورورولۍ حمله چې کومه ده په پاکستان حمله ده او د دې پیښې پلټنې د صوبایي حکومت ته ویلي چې د پیښې پلټنې دې وکړي او چې څوک هم ککړې پکې هغې دې مخته راوړي خو دغه شان د پیښې ذمواري چې کومه ده د تحریک طالبان جماعت الاحرار چې کومه ده هغوی د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده او د هغې چې کوم عافیا صدیقي بریګیډ د کوم هغې وایي چې موږ دا برید کړی دی
ډیر مننه کوم محمد الله او ډیر خورز دل غواړم اوردونکو مشال لیډو تغوګه اوس راځو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو په لاهور کې د تور پرس په دوه کلیساو تر خبرګو ځان وژنکو بریدونو ورستو د پاکستان په لوی خارونو کې سویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی په کویټ کوم احتجاجي مظاهرې شوې دي په دغه اړه باندې بارکوال میاخیل نور تفصیل راکړي
د لاهور په یوهنا آباد کې پر دوه کلیساو د یک شنبه د ورځې دوه ځان وژونکو بریدونو په پاکستان کې میشته عیسویان سخت خواشینه کړل او سمدستي په لاهور کراچۍ پېښور او کوټه کې له درد او قهر ډک احتجاجونه وکړل په کوټه کې سلګونه عیسویانو د ښار پر لویو سړکونو لاریون وکړ د پنجاب د ایالتي حکومت او د ترهګرۍ په ضد شعارونه هم ورکړل په احتجاجي مظاهره کې شریکو کسانو د پاکستان مرکزی او د پنجاب ایالتي حکومتونو پړو بلل چې وایي د دوی په شمول د دې هیواد هیڅ یو اقلیت ته د خپلو خلکو په نظر نه ګوري ځکه خو وسلوال په لوی زړه د دوی پر عبادت ځایونو او استوګن ځایونو باندې حمله کوي په مظاهره کې شریک یو تن چودري او نسوایي حکومت چې اوس د دوی د خلکو امنیت نسی نیولای پر مخ د دوی د روژې را روانې دي خلک باید څنګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي
دهشتګردي نه ناکو مهابار چھوڑی ہے ناکو مسجد چھوڑی ہے ناکو مندر چھوڑا ہے
ترهګرۍ خو نه کوم امام بارګا نه کوم مسجد نه مندر او نه کلیسا پرې شو دا خو هیڅ دین ایمان نه لري د لاهور په یوهنا آباد کې چې زموږ پر کلیسا باندې کوم حمله سوي زموږ خوندې لونه او ځامن پکې مړه سوي زموږ زړونه پر دې پیښه ژاړي له موږ سره تل داسې کېږي موږ له پنجاب حکومت غواړو چې زموږ مرسته وکړي او غم وخوري موږ له خپلو عیسوي مشرانو هم غواړو چې د عیسویانو د یووالي لپاره یو کمیشن جوړ کړي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره سره یو سو
او دهشتګردي کیا کرے ختم کرے
په مظاهره کې شریک یو بلتن مظفر بټو ویل چې په کوټه کې د دوی د استوګنې او عبادت د ځایونو هم ټینګ امنیت نه دی نیول شوی او دوی تل په اندېښنه کې وي چې حسینه ترهګر د دوی پر کورونو هم حمله وکړي
مجبور یو هم لوګ کیا کر سکتے آٹے میں نمک کے برابر ہیں ہم لوگ
مش مجبور یو څه کولای سو مش په وړو کې د مال کې په مثال یو امنیتی ادارې مش ته توجه نه کوي از مش د استو غنځایونو او کلیساو هیڅ امنیت نه دی نیول شوی مش غواړو چې ملیشیا ځواکونه از مش پر امنیت وګمارل شي مش پر ملیشیا او باور لرو
کې جس په همې جو نه اعتبار
د سویانو تر احتجاجي مظاهره ورسته په کوټه کې د جماعت علما اسلام ګوند یو مشر او د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې نوی ټاکل شوی مرستيال مشر مولانا عبدالغفور حیدری له رسنیو سره په خبرو کې په لاهور کې پر کلیسا او دا برت پکلکه وغانده او د پنجاب له حکومت ته د پیښه د مرتکبینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه وکړه د یو اندازې لمخې د پاکستان په 180 میلیونو نفوسو کې 2% یې سویان اوسېږي خو په دې ورستیو کلونو کې د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې د سویانو ترڅنګ پر هندوانو احمدیانو او شیعه اقلیتونو او د هغوی پر عبادت ځایونو هم په وار وار حمله سوي دي چې مسؤلیت د پاکستان وسلوالو طالبانو او یا هم له دوی سره تړلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د شمالي وزیرستان بیکور شو خلکو د حکومت لخوا د دوی کورونو ته د استنیدو د نیټه د اعلان هرکلی کړی دی او د تمه سرګند کړی دی چې حکومت به دا ځل خپل اعلان عملی کړي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی یو پرامنه وزیرستان غواړي او دوی د امن لپاره قربانۍ ورکړي دي عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي
په د شمالي وزیرستان بیکور شوي خلک وایي دوی تما کوي چې کلای خپل سیمو ته واپس لیږي نو هلته به امن وي او دوی توانونو ازاله به وشي. د شمالی وزیرستان میر علی یو مشر ملک نثار علی مشال ریډیو ته وی دولت نه یو غوښتنه وا چې د واپسې د ریښتیا نیټه ورکړي او تما کوي چې دا ځل اعلان شوی نیټه به دولت عملی کړي.
دا مشه د 31 مارچ اعلان شو دا دې ته مش هر کله یاوی ځکه چې دا د نیر ځای و ارزو دو چې مې خپل کړي ته خپل لکه ته لور شي کله د خلک درې نی
ملک دریا جان وای امن پنوم خپل سیمه نه راوتلی ول او نور په خپل سیمه امن او ترکی غواړي.
د امن پنوم بند رغلی دی شمالی وزیرستان جیسے چمیر را حکومت کلا لری چمیر را دی امن پا طریقہ ولری چمیر پا خپل و ترج پل پا امن سر جوان تیر کی چمیر پا نوم بند متاثرین دی بار ملنا چه تیمرا ملکین دی دیر بلوی چندی رغلی داغا پندینا پا زور ونن لگی پا صحات پا تعلیم پا لیار پا بیلی بند چمیر چه خرد بلکش خپل وطان بود کی پا تک ترش پاش پرتی پا مطلقاش بودی وشی روڈینا جوڑ شی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پوښتل نو دوی اوی په اوله مرحله کې به 2000 نه زیات خاندانونه واپس لیږلی شي.
معمولی غونتا نقصان رسیدلی یی لږ غونتا هغه لپاره 1,60,000 روپۍ چې د میسو بزور لړنګ دی او بو دکانی نه نشته هغه دې پر او د رسن باندې باسنګ یی هغه دې پر درشن باندې باسو مکمل وی دی بجلی دې پر میز ډیمانډ کړای 2,000,000 میسا چې کومه ترانسفارمر تورینا مټه دغه ضرورت دی پر وزیرستان نه مو ده پر 1 کیدای ګرچی زو ورکاو چې دی وې زو انسلفایبل شو سره موجستان تاسو سره
حکومت او فوز ویلی چې شمالی وزیرستان کې دوباره بحالی لپاره اتیار باروپی پا کار دی چې دی لپاره تیاری شروع کرده. د شمالی وزیرستان اوسیدون کی وای میرالی او میرانشاه کې عملیاتو پر محال دا دوی کاروباری مراکز تبا شوی چې دا کروڑونو توانونو سره مخ شوی دی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پا خوخه ستاسو پا جبه. نن د بلوچستان په یو کم ډیر ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین په داسې حال کې شروع کیږي چې یو وړخته په کوټه ضلعه کې د امنیت د ستونزو پر اساس دغه کمپاین ځنډول شوی دی او بل وړخته په صوبه کې د پولیو پر ضد کارکوونکي وایي چې دوی د امنیت د خطر سره مخ دي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز موسی خیل په راپور کې و.
د چمن اوسیدونکو او د سیاحت د پولیو څانګې یو کارکوونکی عبدالوهاب اتل په خبره د نورو سیمو په څیر د بلوچستان پښتون مېشتو سیمو کې هم پولیو کارکوونکی په ویره کې خپل کار ته ځي.
د سیفټی مطلب د غنی ډیر په تریل شي دي ډیر لکې مطلب دا تقریبا دا وخت اترې دي چې ریسکي د غبوډه کنه چې ډیر غټ ریسک دی. اخی
د لورلای سیمې د پولیو څنګ کارکونکو راز محمد هم په دغه اړه د مشکلاتو خبره کوي.
پولیو کې مان باندې عملی کړي او زموږ کم ملګری دي یا کم زموږ د لیډی هیلث ورکر دي هغه په شاده باندې رسېږي. یعنی دا خو بالکل هر سره خبر دی چې بای سکورټي خدشات دي.
د سیاحت له صوبای وزیر سره په تماس نیولو کې لنه بریالي کېدو وروسته د پولیو کارکونکو د غستون زمي د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کشیږد. نوموړي په اړه وویل
صوبای حکومت بالکل ذمہوار دی. صوبای حکومت داغه د پاره انتظامات د مشکلې د پرمخ باندې ګوددې د پاره ترتیب نیول سوی دی. صوبای حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتای کته نه کړې.
یاد دې نن د بلوچستان په نوې سیلو کې د پولیو ساسکي ورکولو کمپاین په داسې حال کې شروع کیږي چې په تیرو نږدې سومیاستو کې د کوټي او ژو په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو کې د پولیو پرټیمانو وسلوال بریدونه سوي دي چې پکې خواوشه او کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د افغانستان ولسمشر د یکشنبې په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره کتلي دي. دواړو مشرانو په دوه اړخیزو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. سعودي عربستان ته په دوردنی سفر کې چې پرون پای ته ورسېد د ولسمشر غنی سره د هغه امنیتي سلاکار یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي. تفصیلی د نوریاس نوری پراپور کې و.
د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته په سفر کې پرون پر ریاض کې د سعودي له پاچا سره خبرې وکړې. اشرف غني په دې دوه ورځني سفر کې چې د شنبې په ورځ پیل کړی و، د سعودي عربستان له پاچا سره د رسمي خبرو لپاره پرون ریاض ته ولاړ. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای د خبر له مخې ریاض ته له رسېدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوي و، د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اشرف غني هرکلی وکړ.
جمهوریت افغانستان، السلام الملك السعودي، سلام. خد
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو د دواړو خزواړیکو او هم په اسلامي نړۍ کې د وروستیو پیښو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اژانس په وینا په دې کتنه کې د سعودي عربستان پر پاچا سربیره د ریاض والي شهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز او د دې هیواد یو زیات شمیر لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. له اشرف غنی سره په دې کتنه کې د اجرایه ریاست لومړي مرستیال محمد خان، د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر، د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. په دې اړه چې په دې کتنه کې د افغانستان د مهمو مسایلو په تیره بیا د سولې د بهیر په اړه خبرې وشوې، کنه څه نه دی ویل شوي. خو اشرف غنی په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مسله ډېره توده شوې ده. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې هغه نفوس ته په پام سره چې سعودي عربستان پر طالبانو لري، دا هیواد کولی شي د سولې پر روان بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا د 13 سپتمبر میاشتې را په دې خوا چې اشرف غنی د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، سعودي عربستان ته د هغه دوهم سفر دی. په تیرو وختونو کې د سعودي عربستان چارواکو ویلي وو چې دا هیواد تیار دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې ډېر ځلې د قطر او عربي متحده اماراتو نومونه اخیستل کېږي. دا چې د خلیج د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر سعودي عربستان به په افغانستان کې د امن په ټینګښت کې څه رول ولوبوي تر اوسه نه ده معلومه. خو دا هیواد پر طالبانو سربیره د افغانستان پر ګاونډ پاکستان هم نفوذ لري او کولی شي اسلام آباد دې ته وهڅوي چې د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایتوار په مازیګر په خبر کې د پښتو ژبې یوې ادبي ټولنې دریاب ادبي غورزنګ د پښتو ژبې شاعرانو او ادیبانو ته په غوره لیک ایوارډونه ورکړل. دې غونډه کې د لرو بر په لزګونو ادیبانو او شاعرانو برخه واخیسته. زموږ همکار زلان یوسفزی هم دې غونډې ته ورغلی وو او دغه راپور یې را لېږلی.
د دریاب ادبی غورځنګ لخوا شاعرانو او ادیبانو ته ورکړل شوی ایوارډونو کې د دوست محمد خان کامل ژوند او ادبی خدماتو باندې د غوره تحقیق ایوارډ ډاکټر زبیر حسرت، د متلونو په لار په نوم د غوره تحقیق بل ایوارډ دوبۍ کې میشت فرهاد وسیم یوسفزی، په اروپا کې د میشت لیکوالي وګما سبا عامر ناول جنت کوټ ته د غوره ناول ایوارډ، د غوره شعری مجموع ایوارډونه بیا زه هم په سایه بدل شوم دا کوم رنگ می کشید کړه دی. اوس پرله په خال کې د کویټي سره تعلق لرونکي پروفیسور محمود ایاز، د کراچي ریاض تسنیم او د کابل مصطفی صالح ته ورکړی شول. د دریاب ادبی غورځنګ صدر شمس فیګار دی وډون لپاره د انتخاب پاړه ویل.
د دریاب ادبی غورځنګ خپل کمیټه مقرره شي، هغه د کتابونو ګوري، د دې خپل مارکینګ کی او دته مونږ نوم ته نه ګورو، شخصیت پرستی نه کوي. چیرې دا سره یو لوی شاعر ادیب نه مې دا او شهرت کړه دی دا کتاب نه، بلکې معیار ته ګورو، هغه موضوع ته ګورو.
د کابل څخه راغلی مېلم شاعر طاهر زلان مشال رډیو ته ویل چې په پښتنو کې د زنانه لیکوالو کمی دی او د غوره ناول ایوارډ د زنانه لیکوالي وګما سبا عامر په برخه کېدل د پښتون قام لپاره د ویاړ خبره ده.
ټول مهم شی دا دی چې دغه ناول هر څوک لولي، د سخت دریځي کوم فکر چې دی د هغه په خلاف باندې او سوچ چاته ورکولای شي. دغه ناولونه لکه جنت کوټ یا د وګما سبا عامر نوې ناول چې کوم طالب جان راوته دي، تر ډیر زیات مهم دي.
پروفیسور ډاکټر محمد زبیر حسرت د غونډې په پای کې له صوبایي حکومت څخه په متفقه قرارداد کې د صوبې په ټولو پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستلو، په نصابي کتابونو کې د پښتنو اتلانو شاملولو او ځینې نورې غوښتنې وکړي.
زمون بل غوښتنه ده چې نشترحال د علمي، ادبي او ثقافتي هلو ځلو لپاره پرانستل شي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پښتنو شاعرانو او ادیبانو په تګ راتګ کې د خصوصي اسانتیاګانې ورکړی شي، نو دا ټولې خبرې تاسو ته منظور دي.
غونډه کې د لر او بر څخه راغلي د پښتنو ژبې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه هم وورول چې نږدې د ټولو شاعرانو په کلامونو کې په سیمه کې د نامنه لاملونو مخنیوي او یا هم د پښتون اولس د ځپلي حال رنګ غالب وو. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوردونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسي رسین لرئ نو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. دغه تاسو زموږ د خبرونو په اړه موږ ته مشورې مرکولی شئ، تجویزونه راکولی شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه لا ترتیب ورکو. د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندره وړاندې کوو.
دنکشی نورک وطنا مورچی مورچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنزیر زنزیر وطنا سوکے سوکے وطنا دا امن پا دنیا کی دنکشی نورک وطنا مورچی مورچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا جوش وے دنو خار او چار
اوردن کو مشال ایرو تغوگی په پختونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې دي. د دې وخت مهم خبرونه اورو. لاهور کې د اتوار پرس پر دوو کلیساو تر غبرګو ځان وژونکو بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې سویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون سویان پرون په کوټه کې هم د احتجاج په توګه راووتل. پر کلیسا برید په سختو ټکو کې وغانده او د ترهګرۍ پر ضد شعارونه ورکړل. د شمالي وزیرستان بیکور شو خلکو د حکومت لخوا د دوی کورونو ته د ستنېدو د اعلان هرکلی کړی دی او د پرامن وزیرستان غوښتنه کړې ده. تېره ورځ بنو کې مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د شمالي وزیرستان بیکور شو خلکو ویلي چې حکومت دې د بیکور شو خلکو تاوانونه پوره کړي. نن د بلوچستان په نهوي ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د پولیو پر ضد کارکوونکي وایي د امنیت د خطر سره مخ دي. د سیمینا د مشال لیډو د خبریال د راپور تر سم په کوټه ضلع کې د کمپاین د امنیت د ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیولی دی. هندي چارواکو ویلي چې اشرف غنی به په اپریل میاشت کې له نوې ډیلي څخه کتنه وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شام فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو د دمشق نږدې پر یو سیمه چې د یاغیانو په ولکه کې ده په بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کرایمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ یې له مخکې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د یوکراین او کرایمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټبي وسلې اضطراری حالت ته چمتو کړي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې تر ډیره حد اوس اختلافات سیاسي پریکړې ته اړتیا لري تر څو تهران خپل اجمنه پر ځای کړي او د نړۍ ته ثابت کړي چې ټیبي پروګرام یې سوله ییز دی. اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدو او سورزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
اکسپرس رسپانه خپلې درې کې د اتوار په ورځ لاهور په دوه ګرجو کې د سرمرګي بریدونو په اړه لیکي او وایي چې په دې چاودنو کې پولیس اهلکارانو په شمول 45 خلک وژل شوي او 8 زیات ژوبل شوي دي. ادارې وایي وسلوال یو اړخ ته د اقلیتونو عبادت خانې په نښه کوي نو بلخوا د مسلمانانو عبادت خانې هم په نښه کوي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې سکیورټي ادارې ترهګرې خاتمې لپاره کوششونه کوي او تر اوسه پورې ترهګرې په پیښو کې په سوونو سکیورټي اهلکاران وژل شوي. ادارې په وینا ترهګري ودرول یو مشکل کار دی ځکه چې د دې دشمن شناخت اسان نه دی. دا وسلوال د عام خلکو غوندې زموږ ټولنه کې ګرځي. ادارې مخکې لیکي زموږ ټولنه کې د وسلوالو سهولت کار او پناه ورکوونکي موجود دي. د لاهور د چرچ ملزمان به هم چا سره پاتې شوي وي نو خفیه ادارو په دې اړه هم تحقیقات پکار دي چې وسلوال د پناه ورکوونکو خلاف هم کاروایي وکړي. ادارې زیاتوي ترهګري باندې قابو موندلو لپاره حکومت لبا دوه کارونه کول وي. یو دا چې استخباراتي نظام فعال کړی شي نو د خفیه ادارو چې کارکردګي څومره ښه وي وسله والو لبه کاروایي هم دومره ګرانه وي. بل دا چې په مقامي سطح د اولس تعاون به حاصلول وي ځکه چې ملکي سطح باندې کومه مرحله یا جنگ وي نو هغه کې د اولس د کومک بغیر کامیابي نشي ترلاسه کېدی. ادارې اخیر کې لیکي اوس ضرورت دا دی چې ملک کې پټ وسله والو خلاف په لویه پیمانه اپریشن وکړی شي. اگر چې دا یو اوږد جنگ به وي خو ملکي سلامتۍ او بقا لپاره داسې کول ضروري ده. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ بار اسوسیشن او د پاکستان بار کونسل غړو خپل یو مشترکه کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې ملک نوې عدالتونه جوړولو په ځای موجوده کریمینل جسټس نظام کې د خرابیانې لري کړی شي او په دې لړ کې وکیلان حکومت سره کومک لپاره تیار دي. ادارې وایي ملک جرمونو او خصوصا ترهګرې خاتمې لپاره قوانین او آئین کې چې کم ترمیم کیږي باید چې په دې اړه نه صرف وکیلان اعتماد کې اخیستل پکار دي بلکې مشاورت کې هم شاملول پکار دي. ادارې لیکي د وکیلانو نمائنده تنظیمونو دا مطالبه صحیح ده چې کریمینل جسټس نظام کې څه کمی زیاتی وي چې هغه ښه جوړ کړی شي چې اولس زر انصاف اوور کړی شي. ادارې په وینا هر ملک آئین او قانون کې ترمیم کولو حق سینټ او قومي اسمبلی ته حاصل دی او ملک د وکیلانو نمائنده تنظیمونو ته دا حق حاصل دی چې د حکومت او پارلمان صحیح اړخ ته رهنمایي وکړي. حکومت لا هم پکار ده چې وکیلانو سره مشورت ته ترجیح ورکوي خو ملک موجوده حالاتو باندې قابو موندلو لپاره چې کم آئینی ترمیم شوی دی باید چې د هغې حمایت وکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکلی دی چې پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې د قومي اکشن پلان نتیجې ترلاسه کول غواړي، نو باید د دغه هیواد ځوانان د پام ونه غورځي. بلخوا رایټرز خبر ایجنس لیکلی دی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پاتې سکم لسو زرو سرتیرو په شمیره د کمښت پلانونه ودرولي دي. نور مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال فاروق خان لیکي چې دا مهال د پاکستان د کول آبادۍ درېمه برخه د دغه هیواد په هغو ځوانانو مشتمله ده چې عمرونه یې د 150 کالونه کم دي، خو دغه هیواد د دغو ځوانانو د خیر ښېګړې لپاره تر دا مهال هیڅ نه دي کړي. او د لیکوال په خبره کې پاکستان په ریښتونې مانو کې د ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې د خپل قومي اکشن پلان نتیجې ترلاسه کول غواړي، نو د دغه هیواد په ځوان کول کې به د سخت دریځۍ د مفکورې د ختمولو لپاره په ریښتونې معنی هلې ځلې کول غواړي. لیکوال زیاتوي چې دا مهال د قومي اکشن پلان په شلو نقطو کې د دغه هیواد حکومتي او اپوزیشن ګوندونو یوه نقطه هم داسې نه ده شامله کړې چې نیغ په نیغه د دغه هیواد د ځوان کول د سخت دریځۍ پاړوي. نو ځکه د لیکوال په اند د دې قومي اکشن پلان نتیجې به د دغه هیواد او نړیوالو لپاره هغه ډول نه وي چې د څه تمه کیږي. مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځوان کول بل هیڅ نه غواړي، یوازې هغه مواقع غواړي چې دغه ځوانان پکې د خپل روښانه مستقبل لارې ولټوي. او د دغو موقعو پیدا کولو لپاره د پاکستان حکومت لپاره دی چې د جنگي وسلو او سامانونو پر ځای د سالانه بجټ زیاته برخه په تعلیمي او ځوانانو ته د روزګار د موقعو پیدا کولو په لړ کې ولګوي. د لیکوال په خبره دغه هیواد تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې نه خو ځوانانو ته د روزګار موقع شته او نه د ښه تعلیم. اوس حکومت لپاره دی چې د خپل هیواد په تګلاره کې د دغه هیواد ځوانان د پامه ونغورځوي. بلخوا رایټر خبر ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې د روان کال تر پایه پورې د خپلو سرتیرو په شمیره کې د کمښت پلانونه ودرولي دي، خو یو لړ پورې امریکایي چارواکي ایجنس ته ویلي دي چې په دې لړ کې تر دا مهال کومه پریکړه نه ده شوې. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس د یو بل امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې دا مهال په افغانستان کې سکم لس زره امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي، او د دغو سرتیرو شمیره سه 15,500 ته د راکمولو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. خو زیاتوي چې دغه ټول سرتیري به تر راتلونکي کال تر پایه پورې افغانستان کې وي. خو ایجنس وایي کېدای شي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغې پریکړې اعلان واشنگټن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د دورې پر مهال وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اوباما ادارې پرون یو ځل بیا کانګرس ته خبرداری ورکړې چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په بهیر کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سویس کې د متحده ایالاتونو او ایران د بارنو چارو د وزیرانو ترمنځ خبرې اترې تیر ماښام پیل شوې دي. د امریکا بخنه غواړم اوریدونکو د بارونو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې اترې نن ماښام پیلېږي. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي چې د سینیټ دا کار بې له شکه په خبرو کې لاسوهنه شمیرل کیږي. تفصیلي د احمد تکل پر راپور کې اور.
د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس دینیس مکډونف د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر ته په یو استولې لیک کې په ډاګه کړی چې د یو شمیر سناتورانو لخوا جوړه شوې لایحه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د روانو خبرو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. په لیک کې مکډونف ویلي چې د سناتور کارکر تر هغه له ایران سره په خبرو اترو کې کانګرس ته د یوې ونډې له غوښتنو هاخوا هم ناوړه اغیز وکړي. د مکډونف په وینا کې د هرې معاملې لپاره په کانګرس کې رایه واخیستل شي، نو حتی ښایي د هر راز معاملې د کامیابۍ مخه ونیول شي. د هر ډول لایحه چې له موافقې سره سم پر ایران د بندیزونو په لګولو کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیتونه محدودوي ناسمه وبلله. جمهوری غوښتونکي سناتوران او سپینه ماڼۍ د ولسمشر د صلاحیتونو پر سر په داسې حال کې سره وران شوي چې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیلوي. ټاکل شوی چې جان کیری او محمد جواد ظریف نن ماښام د سویس په لاسن ښار کې په خپله کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د پاتې اختلافونو د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د روانې مارچ میاشتې تر پایه مهلت ټاکل شوی، او متحدو ایالاتو ګواښ کړی چې که دا خبرې نتیجه ورنکړي نو د خبرو له جریانه به ووځي. جان کیری د خبرو لپایل مخ کې وویل د ایران د اټومي ټکنالوژي د محدودولو د لارو چارو په اړه په خبرو کې تر اوسه پرمختګ شوی، خو پلان شوی موافقه ته رسیدو لپاره سخت پریکړه لا پاتې ده. کیری د امریکا له سی بی ایس ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل د هیلمند چې پراتلونکو څو ورځو کې به یو موافقه وشي. کاغلی کیری چې په قاهره کې خبرې کولې زیاته کړه د نه پویږي چې د څه باندې څلوېښتو جمهور غوښتونکو سناتورانو لخوا ایرانی چارواکو ته استول شوی لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي کنه، خو څرګنده یې کړه چې دا کار بې له شکه په خبرو کې لاسوهنه شمیرل کیږي. د مکډانف په لیک کې یوازې دا غوښتنه شوې چې کانګرس د کومې لایحې په اړه له اقدام مخکې له ایران سره د خبرو اترو پای ته انتظار وکړي. مکډانف د ولسمشر اوباما هغه ګواښ بیا تکرار کړی چې وایي که کانګرس د کار کرتره تصویب هم کړي نو دای به ویټو کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي لخوا د کرایمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې جګړي لمخ کې ثبت شوی ویلي چې نوموړي دې ته تیار و چې د یوکرین او کرایمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې ټمی وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. په دغه اړه نور حال د نوریاس نوري راپور کې
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي لخوا د کرایمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږیل مخ کې ثبت شوی ویلي چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته هغو ځواکونو خطر متوجه کړی و چې د ده په وینا په کیف کې واک ته د رسیدو لپاره یې انقلاب کړی و. دغه مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د اکشن بي پورس خبر شو. د روسي خبري اژانسونو د دغه فلم له خبرېدو مخکې د پوتین له قوله خبر ورکړی و چې وایي زموږ لپاره دا واضح شوی و او معلومات مو ترلاسه کړي و چې هغوی چې کودتای کړي نه یوازې دا چې غواړي هغه ونیسي بلکې د لمنځه وړلو پلان لري. پوتین دغه راز د یوې وتلې تاریخي څیرې د هغې خبرې یادونه کړې چې ویلي دي که شخص نه وي مشکل نه وي. د 2013 کال په نومبر کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د مهم تړون څخه د پښه کې دوه موسکو ته د ځان ورنږدې کولو لپاره د یانوکوویچ ناڅاپي پریکړه په کیف کې پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړه. د دغه اعتراضونو په نتیجه کې یانوکوویچ د تیر کال په نومبر کې له قدرت لری شو او روسیې ته وتښتید. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د ولادیمیر پوتین له قوله وایي چې ویلي دي روسیې د یانوکوویچ او د هغه د کورنۍ ژوند ژغورلی دی او دا یو سم عمل وباله. پوتین دغه راز ویل چې د دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچ په جریان کې د روسي اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د مارچ له 15 رئیس نه په عام محضر کې لیدل شوی او نه هم په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کې را څرګند شوی. که څه هم چارواکي ټینګار کوي چې په کرملین کې هر څه عادي پر مخ ځي، خو دې مسلې چې نوموړی چیرې دی د انټرنیټ له لارې د ګونګوسیو او ملنډو یوه څپه راپارولې ده. د کریمیا په اړه دغه مستند فلم د روسي لخوا د اوکراین دغه ټاپو وزمه د الحاق دی یو کلنی کلیزې په مناسبت جوړ شوې ده. کریمیا د یو ریفرندوم لتر سره کولو وروسته چې نړیوالو هغه غیر قانوني بللې، روسي د 2014 کال د مارچ په 14 خپل خاور سره یو ځای کړه. په دغه مستند فلم کې پوتین دغه راز د امریکا متحده ایالات تورنوي چې د دې په وینا پر یانوکوویچ د کودتا تر شا یې لاس درلود، خو واشنگتن دغه تورن ردوي او هغه بیا اساسه بولي.
د نوریاس نوری راپور مور د اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د ستاره یونس په आवाज دغه سندر وړاندې کو.
راجا چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې راجا چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې شراب تمن نوی پجام
سندر مورد اردن کو سرزی اور اپورتا په خوست کې یو شمیر فیس بک کارکون کو ځوانانو په ګډه په دې ورسو کې یو شمیر ټولنیزو فعالیتونو ته مخ کړی دا دوی ک لیوی خوار غونډیږي او ګډه میلې او نور تفریحي هلې ځلې کوي بل لوري ته د ستاین غونډو ډلیزو کارونو د نیالګیو د کینولو په شان فعالیتونه هم سرته رسوي. نجیب الله لوخیل په دغاړه راپور راکړي.
په خوست کې یو شمېر هغه ځوانان چې ټولنیز میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کاروي او په خپلو کې له دې لارې سره آشنایي وه، اوس یې ملګرتیا طبیعي او حقیقي ګرځېدلې ده. په خپلو کې سره موندلي او تر هغه زیات چې په دې وروستیو کې دوی په ګډه یو شمېر ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده. په خوست کې د فیسبوک ځوان کاروونکي په اول پلا په خپلو کې د ملګرتوب د ټینګولو لپاره یوې ګډې میلې کې راټول شول، پېژندګلوي وشوه او په دې سلا وکړه چې لیوې خو به په فیس بوکی مبتزل سن خبری او بل لوری تا بزینی گرد پولنیز فعالیتون هم سر ترسوی. ده هم دیش منی پرانا که دوی تیر ورس ده خوست متون غندهی که لیوی خوامیلا وکڑا او بل لوری تا سلگون نیالگی هم که نوال.
نم خلیل جان گربزوال ده ده طول ده پیس بوک ملگری نن ورز را جمع شوی ده دوی ده خجمتون تا پک نیالگی که نوال دوی بوایی چه داغ نیالگی مو چه که نوال ده تا با و باور که و سطنه و پلان بای که و ترسو ده غندهش ناشی پاین ده که با منگ ده سطره لپاره ده زای تر ازو خوسمیش تیز وانا رو هم دارن که ده افغانستان طول بلسونه با ده زای چه خواهی دښنه کې دوه څخه د دې چپریال څخه خوند اخلي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان وایي کده ټولنیز میډیا سم کارونه وشي په ټولنیزو کارونو او ټولنیزو راټولېدنو کې به ډیره اغیزمنه تمام شي. دوی زیاتوي چې د فیسبوک له لارې مسلګونه ځوانان دې ته وهڅول تر څو په سګنی سپرلي کې ګان نیالګي کینوي.
روان ورزایم د خوست یو تن اوسیدونکا کچیر لټولنیز رسنایو څخه سم استفاده وشي او په خپل ځای کې استعمال شي نو زه فکر کوم په ټولنیزو کارونو او په ټولنیزو تجمعو کې به ډیره غزمنه واقع شي او خلک به وکولی شي له دې لارې ټول ملی او ولسی کارونه په ډیره اسانۍ سره ترسره کړي.
سمیولال مریم د فیسبوک د لارې موږ مبارزه پیل کړې وه او بالاخره په دعوت باندې چې په خوست کې په سلګونو نیالګي کینو نو هیله من یم چې دغه لړۍ ته دغسې دوام ورکړو تر څو په خوست کې نه بلکې په ټول هیواد کې د فیسبوک د لارې او د ټولنیزو شبکو له لارې مثبت تغیرات راولو.
د خوست یو بل ځوان د دې تبلیغاتو له لارې په خپلو کې د ځوانانو د میلو د جوړولو یادونه کوي.
اسلم حسن نومیږم، د متون د سیمې اوسیدونکی یم. دا د تاسو وینئ چې دا د دوه میاشتو په جریان کې دویم ځل دی چې په خوست کې د ټولنیز میډیا په خاص ډول د فیسبوک له لارې کمپاین ورته کیږي. دا دویمه میله ده چې په دوه میاشتو کې په ډیر ستر تعداد سره ځوانان پکې راټولېږي.
کتونکي د فیسبوکي ملګرو دا نه وخت ستا یو زیاتوي چې دا کار به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې دوی خپله ملګرتیا او دوستي وپالل شي او د یو شمېر هغو مدني ټولنو په برخلیک اخته نه شي چې خپل پایښت او اغېزمنتوب یې ونه ساتل شو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوس ورځو د کرخې غاړه ننګرهار ته، چېرته چې د روشن افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوي دي. په دې سیالیو کې به د افغانستان په کچه څلور لوبډلې په خپلو منځونو کې مسابقې ترسره کوي چې اته ورځې به دوام وکړي. نور حال جلال آباد د مشال لیډو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
د روشن افغانستان د فوټبال د غوره لیګ دغه سیالۍ د جلال آباد ښار د فوټبال په لوبغالي کې د اتوار په ورځ پیل شوې. لومړۍ مسابقه د میوند اتلان او شاهین اسماعی ترمنځ وشوه. شاهین اسماعی په دې وتوانېدلو چې میوند اتلان ته 2-0 په مقابله کې ماتې ورکړي. په ننګرهار کې د روشن افغانستان د غوره لیګ سیالیو مسؤل عبدالهادي صافی د فوټبال د سیالیو د پیلېدو په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دغه سیالۍ د اول ځل لپاره په ننګرهار کې جوړ شوې. دا خوشبختانه ووایم چې د ننګرهار خلکو لپاره دا ډېر یو د افتخار ځای دی چې د روشن افغانستان د غوره لیګ دریم کال او د څلورم کال ترمنځ د نوروزي کوم ټورنمنټ چې د صلح په نوم باندې دا هم په ننګرهار کې جوړ شوې. سپین غر بازان او لوبډله د دې ټورنمنټ کوربه دي.
د فوټبال دغه سیالۍ ته په سلګونه تنه مینوال هم ورغلي ول. یو تن چې د پاخه عمر سختنو او خپل ماشومان د فوټبال د لوبې نندارې ته راوستي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
محمد عیسا دی او د ننګرهار اوسېدونکی یم. پخوا ما خپله فوټبال کوو او فوټبال سره زیات مینه لرم. د مغې مینې په احساس دلته راغلی یم د مسابقې ګورم. د کور هلکان هم راوړي همدې دپاره چې تشویق شي سپورت ته.
یو بل تن خوشاله و چې له نورو ولایتونو څخه ننګرهار ته خلک د فوټبال نندارې ته راغلي دي.
زما نوم شریف الله دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. مونږ ګورو چې د ننګرهار ولایت کې اول د لوبې شروع شلې او مونږ ورته ډېر په خوښۍ باندې ناست یو. نور ولایتونو نه هم خلک راغلي، کابل نه راغلي، د دې لوبو نه ښه خوند اخلي. په ډېر ښه وخت کې د لوبې شروع شوي، یو پسرلی دی او د دې سټډیم اوله دفعه وه چې د دې افتتاح وشو او لوبې پکې شروع شي.
د یادولو ده چې دغه سیالۍ د څلورو ټیمونو ترمنځ پیل شوي چې سیمرغ، البرد د مزار شریف او شبرغان د لوبډلو، شاهین اسماعی د کابل د لوبډلو، میوند اتلان د کندهار او هلمند د لوبډلو او سپین غر بازان د ننګرهار د لوبډلو استازیتوب کوي. د فوټبال دغه سیالۍ به اته ورځې دوام وکړي چې وروستۍ یا فاینل لوبه به یې د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ایجنسی په مرکزی روغتون کې د مهمو ټیکو یا ویکسینو د نشټوالي ځایي خلک د خپل ماشومانو په د روغتیا په اړه اندېښمن کړي دي. وایي چې دې سره ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو د لګیدو خطر زیات شوی دی او باید دغه ایجنسی ته د ویکسینو ورکولو انتظام وشي. په دغه اړه زمونږ همکار نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون چارواکي او ځایي خلک وایي چې دلته حفاظتي ټیکې یا ویکسین ختم شوی دی چې لامل یې د سیمې په سلګونه ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو د لګیدو اندېښنه زیاته شوې ده. د خیبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون د حفاظتي ټیکو څانګې یو چارواکی نقیب الله د دوو ټیکو د نشتوالي او اهمیت په هکله مشال ریډیو ته وایي،
موږ مین کنه دینه موږ بیا سپلای کړو. بالکل موږ سره یو قسم ویکسینم د سکه نشته دی، لکه زندګۍ په تیریدو کې نن سبا ځای ما چې ویکسینونه قیمتي شی بالکل نشته دی.
د خیبر ایجنسۍ د لوړ سیمي او تن ساجد خان د حکومت غوښتنه وکړه چې باید دغه ویکسین دې زر تر زره ورته راولېږي.
موږ دا مطالبه کړو چې ایجنسی هډکوارټر هسپتال لنډی کوتل فوري د حفاظتي ټیکې چې کومې ختمې شوې دا راوړي. زه په خپله باندې اطلاع وم، هسپتال له مار څه ولیدل کنه د سلو نه زیات ماشومان پرون چې دی کنه مختلفو علاقو نه لنډی کوتل هغه نه راغلي و. بیرته لاړه پوه شي، داسې
د خیبر ایجنسی په مرکزی روغتون کې د حفاظتي ټکو د نشتوالي په حق له مشکله د ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه، نو دوی دومره وویل چې ما په دې اړه په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د صحت محکمې او په اسلام آباد کې د صحت لوړ پوړو چارواکو ته خبر ورکړی دی او دوی به ډیر زر بندوبست وکړي. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د دوی په مرکزی روغتون کې دی په مستقله توګه د حفاظتي ټکو یا ویکسینو د کمښت ستونزه هواره کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 1300 کلو هارت ساوریدل شي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د کرن خان په आवाज دغه سندر وړاندې کوم.
بچا بیو یو کله ورانی گی پما یو ران کړه او کته پورتا کپورتا وطننا همونه ډیر ډیر خوشالی لګوي زکه پکلکا او تو بگار تو بگار دمینی شما چیاری کوما کو محمی توری گی چیاری نا کو او ما شمان ما شمان دو لگیم دینا نارو مستنو راشتی چلا د ژوندانا ژوندانا درو خایما او گل درو دی ور ولورنا د نظر تاو د سړی دو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونا ظالم زړه دی خو کې دو کنه او گل درو دی ور ولورنا نظر تاو دی سڑی دو کنا مسرو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالم زڑ دی خوکی دو کنا مسرو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالم زڑ دی خوکی دو کنا ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګ خپل کوچي هغه د پټو د حیا مېرمنې نند تور خم په سړک کلی کوچي زار 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 او تر او تر سر تور سر تور سرونه فکر دې دومر رسې دو کنا پسرو لمبو کې دې سیزل ګلونا ظالم زړه دې خو کې دو کنا او ګل درو دې ور ولورونا نظر تاو دې سړې دو کنا پسرو لمبو کې دې سیزل ګلونا ظالم زړه دې خو کې دو کنا نازونو د دنیا خولیو د ننګ د خاور نه پیدا خولیو دغه بچی دا بدالی او خوشان دا خون ستا د وطن ستا خولیو سار 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 پوینو پردی کل نازک مخونه بچا فریاد دی اورېدو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دی خو کې دو کنه په ګل درو دی ور ولورونه نظر تاو دی سړی دو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دی.